حالا هم صفی الله استانکزی را در استودیو با خود داریم. خوش آمدید استانکزی صاحب.
مننه کوم نیمیسه وقت با افغانستان که ساعت 8 بجه شوه. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اوري چې پاکستان بنن بیرته په کابل کې قنصلي چارې پیل کړې. د ایران، روسیا او چین ترمنز ګډ پوځي تمرینات د جمعې په ورځ له چابهار بندر څخه په عمان سمندرګي او هند سمندر کې پیل شوې دي. دا مهمې موضوعګانې دي خو تر هرڅه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی: پرون مازدیګر د کابل جلال آباد پر لویه لار په یوه ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه څلور کسان مړه او 15 نور ټپیان شول. افغان امنیتي چارواکي وایي د سمنګان ولایت د ریسوف ولسوالۍ کې عملیاتو کې 10 د حکومت مخالف وسلوال وژلي دي. د افغانستان د رزمي سپورتونو یو لوبغاړي حسین بخش سفری بیګا د روسیې په کوربتوب د فایت نایټس ګلوبل سیالیو کې خپل روسی سیال مات کړ. او په عراق کې اعتراض کوونکو د دغه هیواد په جنوب کې د تیلو یو چانځای تړلې. پوره خبرونه: پرون مازدیګر د کابل جلال آباد پر لویه لار په یوه ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه څلور کسان مړه او 15 نور ټپیان شول. د لغمان د والي ویاند اسدالله دولتزی تېر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د قرغی ولسوالۍ اړوند یو ریاخیلو د پله تصیر مسیمه کې دوه مارسیډیز ډوله موټرو ټکر لامله څلور کسان شهیدان شوي دي. یو د 12 ماشومانو په ګډون 15 کسان نور ټپیان دي. په شهیدانو کې دوه میرمنې او دوه نارینه شامل دي.
د لغمان د والی د ویان په وینا ټپیان نږدې روغتیایي مرکزونو ته رسول شوي چې ډېر یې له لومړنۍ درملنې وروسته رخصت شوي، خو څلور ټپیان چې ټپونه ژورو د جلال آباد حوزوي روغتون ته انتقال شوي. د امنیتي پیښو تر څنګ ټرافیکي پیښې په افغانستان کې د ګڼو خلکو ژوند ګواښي چې په دې هیواد کې خراب سړکونه، د موټر چلوونکو تیز سرعت، بې پروایي او د ټرافیکي قوانینو نه رعایتول مهم سببونه دي. افغان امنیتی چارواکي وایي د سمنګان ولایت د ریسوف ولسوالۍ کې عملیاتو کې 10 د حکومت مخالف وسلوال وژلي دي. په شمال کې د شاهین قلي اردو د شنبې په مازدیګر یوې خبر پاڼې کې ویلي دا عملیات د ریسوف ولسوالۍ کوتلریګي او درې چپچل سیمو کې شوي چې پکې 10 وسلوال وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د دې خبر پاڼې په وینا دا عملیات د جمعې د ورځې رئیس پیل شوي او هدف یې له طالبانو څخه د یو شمېر کلیو پاکول دي چې لا هم دوام لري. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه مشخص خاصه تفسیر نه ده کړی. د لوګر امنیتی چارواکي وایي دغه ولایت د مرکز اړوند التمور په سیمه کې په دوو جلا عملیاتو کې 1.2 کیلو 400 کیلو بنګداني له یو پیک اپ موټر سره نیولې دي. د شنبې په ورځ د لوګر د امنیه قماندانۍ ویاند شاپور احمدزی ازادي راډیو ته وویل د پولیسو او ملي امنیت په دې ګډو عملیاتو کې په دې تړاو دوه کسان نیول شوي هم دي.
د ولایت مرکز اړوند التمور او سپیس سیمو کې دغه عملیات مشترک د ملي امنیت او ملي پولیسو تر سره کړی چې په ترڅ کې تر زرو زیات کیلوګرام چرس او د بنګدانه چې کوم دی هغه د نیول شوی دی او په زمند دوه نفر به د تړاو نیول شوی دی.
د لوګر د امنی قماندانۍ ویان زیاتوي چې قاچاق کوونکي نشي توکي د لوګر له لارې میدان وردک او بیا د افغانستان جنوبي ولایتونو ته لیږدوي. د مختلطو رزمی یا آزاد لوبو افغان لوبغاړي حسین بخش سفری د فایت نایټس ګلوبل سازمان سیالیو کې خپل روسی سیال پیټر برګ مات کړ. لوبه پرون شنبه موسکو کې وشوه او سفری له درې پړاو لوبي وروسته پر خپل سیال بریالی اعلان شو. د حسین بخش سفری په رسمي ریکارډ کې څلور بریاوي او یو بایلات شامل دی، خو روسی سیالي درې بریاوي او یو بایلات لري. تر دې مخکې هم حسین بخش سفری په کورنۍ او سیمه ییزو سیالیو کې د پام وړ بریاوي ترلاسه کړي. تر سفری مخکې نورو افغان لوبغاړو احمد ولی هوتک، باز محمد مبارز او عبدالسمی فیضی هم د روسیې په کوربتوب په آزادو مبارزو کې برخه اخیستې او خپل سیالانې مات کړي. د سفری د بریا په اړه ارګ په خپلې فیسبوک پاڼې د ولسمشر غنی پیغام خپور کړی چې هغه ته یې د دې بریا مبارکي ورکړي. په عراق کې اعتراض کوونکو د دغه هیواد په جنوب کې د تیلو یو چانځای تړلې او د دې تاسیساتو برېښنا یې پرچاو کړې. دا په دغه هیواد کې د درې میاشتو راهیسې د پیل شویو اعتراضونو دوام دی چې پلازمینه بغداد او جنوبي برخې ځپلې دي. د رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی د اعتراض کوونکو د شنبې په ورځ د ناستریا د تیلو د تاسیساتو د تړلو پر مهال نه خپل خاوره نه تیل شعارونه ورکول. د تیلو د چانځای په ورځنۍ توګه نوي زره بیرله تیل تولیدوي. په راپور کې د یو امنیتي چارواکي او د تیلو د چانځای د دوو چارواکو له خولې ویل شوي دغه تاسیسات تړل شوي دي. عراق له درې میاشت راهیسې د حکومت ضد او ایران ضد بې رهبره اعتراضونو سره مخ دی چې په وړاندې د حکومت ځپونکي اقدامات د سلګونه کسانو د وژل کېدو سبب شوي. د سومالیا چارواکي وایي په پلازمینه موګادیشو کې د شنبې د ورځې موټري بمي چاودنې لږ تر لږه نوي کسان وژلې دي. چاودنه د یوې لارۍ په وسیله د تلاشۍ یوې پوستې سره نږدې د ګڼې ګوڼې پر مهال شوې وه. دا چاودنه په وروستیو کلونو کې په موګادیشو کې یو له تر ټولو خونړیو بریدونو څخه دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش دغه برید په کلکه غندلی. د نوموړي د ویان په وسیله یو خپاره شوي بیان کې ګوتیرش ویلي د دې ظالمانه جنایت ترسره کوونکي باید عدالت ته راښکل شي. چا د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی، خو په القاعده پورې تړلي الشباب ډله په سومالیا کې ډېره فعاله ده. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي په داسې حال کې چې ټاکل شوې نن یک شنبه د بندیانو تبادله ترسره شي د هغو افرادو لست نهایي شوی نه دی چې باید د اوکراین د مرکزي حکومت او د دغه هیواد په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو ترمنځ تبادله شي. د دسمبر په 9 په پاریس کې د اوکراین، روسیې، فرانسې او جرمني ترمنځ د سولې خبرو کې چې هڅه کوي د اوکراین 15 کلن کړکیچ پای ته ورسوي د بندیانو د تبادلې په برخه کې ټول د ټولو لپاره نظر پیاوړی شو. زیلنسکی د شنبې پر ورځ خبریالانو ته نن یک شنبه یاد کړ چې ټاکل شوی بندیان پکې تبادله شي. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې نن یک شنبه پاکستان په کابل کې خپلې کنسولي چارې بیا پیلوي. آزاد خبریال او د مشال څانګې همکار طاهر خان وایي
د پاکستان د استخباراتو مشر تلیو خارجه سکرتر تلیو کابل ته چې بیا د افغانستان پلاوی اسلام آباد ته راغی دواړو کې دې شي په دې باندې اتفاق کړی وي.
د ایران، روسیا او چین ترمنځ ګډ پوځي تمرینونه د جمعې په ورځ پیل شوي دي. حقانی حسین ترکیه میشتي ایرانی کارپول امریکا سره د ایران شته کړکیچ او د یادو تمرینو پراخوالي ته په کتو داسې ګډ مانورونه بې سابقه بولي.
از نظر وسعت پوشش روی اینکه در مقطع حساس کنیزره انجام بشه با توجه به تنشیت ایران و آمریکا کم سابقه هستش.
برته افغانستان ته ورزو. د خوست له والی حلیم فدایی سره غږېدلی و دی د افغانیو بانک نوټونو د رایجولو د کمپاین چارې بریالۍ بولي.
موږ ته په کافي اندازه باندې د افغانستان بانک له لوري میده افغانۍ راورسېدلې ده. انشاءالله له دې سره به 100% موږ له ټول خوست نه کلداره ورکه او افغانۍ رایجو کړو.
د پروګرام په دویمه برخه کې به د ځوانانو پروګرام درته خبر کو. بیا به حقیقت څه دی خبرونه کې د کابل او افغانستان د ککړې هوا په عواملو باندې بحث واوري. بیا هم سلام، ورځ مو بخیر. راځو لومړی مطلب ته. پاکستان به نن بیرته په کابل کې خپلې قنصلي چارې پیل کړي. افغانستان هم اعلان کړی چې پېښور ښار کې خپل تړلې قنصلګری بیرته پرانیستې ده. د کابل او اسلام آباد ترمنځ سترنګلتیا وروسته تر هغه زیاته شوه چې افغانستان په پېښور کې له افغان مارکیټ څخه د افغانستان د بیرغ پر کوزولو د اعتراض په توګه په پېښور ښار کې خپل قنصلګری وتړله. ورپسې پاکستان په کابل کې افغانانو ته د ویزې ورکول ځنډولي. په اړه تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
پاکستان وایي نن یعنی یک شنبه کابل کې بیرته قنصلي چارې پیلوي. د پاکستان سفارت پر خپل ټویټر لیکلی چې د دسمبر له 9 نیټې څخه به په کابل کې دوی بشپړ قنصلي خدمتونه بیرته پیل کړي. په دې اړه سفارت نور جزئیات نه دی ورکړي، خو تر دې مخکې افغان چارواکو اعلان کړی و چې په پېښور کې تړلې قنصلګری بیرته پرانیسته ده. په عین حال کې پاکستانی رسنیو رپورټ ورکړی چې یو 15 کسیز افغان پلاوی په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره د افغان مارکیټ د مسلې او نور موضوعاتو په اړه غږېدلی او لا هم په دې هیواد کې دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت طبي سرچینې چې نه غوښتل نوم یاد شي پرون ماښام ازادي راډیو ته په پېښور کې د افغان کنسلګری پرانیسته تایید کړه او دا یې هم وویل چې د افغانستان یو پلاوی پاکستان ته تللی او لا هم هملته دی. د کابل او اسلام آباد ترمنځ سفارتي کړکې چې وروسته لا غزيات شو چې د پاکستان یوې محکمې پریکړه وکړه چې په پیښور ښار کې افغان مارکیټ دی چې افغان دولت یې خپل ملکیت ګڼي د شوکت کشمیری په نوم یو کس ته چې پرې ادعا یې درلوده وسپارل شي. د محکمې دې حکم او له افغان مارکیټ څخه د پاکستاني پولیسو لخوا د افغانستان د بیرغ د ښکته کولو پاکس العمل کې افغان حکومت د اکتوبر په 14مه پیښور کې خپل قونسلګري وتړله. ورپسې د نومبر په لومړیو کې پاکستان په کابل کې د خپلو کارکوونکو زورونه پل مکړه او دغلته یې افغانانو ته د ویزې ورکړه او قونسلي چارې وسنډولې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له تبصرې ډډه وکړه چې آیا په کابل کې د پاکستان سفارت لخوا د قونسلي چارو بیرته پایل د دواړو لورو ترمنځ د خبرو پایله ده. خو په اسلام آباد کې آزاد خبریال طاهر خان د ازادي رادیو مشال څنګ ته د دواړو هیوادونو د دې متقابلو اقداماتو په اړه وویل:
زما نظر دا دی چې کله کشیدګي ډیره زیاته شوې و نو بیا سفرونه شوي د پاکستان د استخباراتو مشر تلیو، خارجه سکرتر تلیو، کابل ته کابل کې خبرې شوې، نو یو بل ته به ضرور لکه دغه په د هغه سفر نه وروسته بیا د افغانستان پلاوی اسلام آباد ته راغی. دواړو کې دې شي په دې باندې اتفاق کړی وي چې مسلې هم دغه تګ راتګ او په خبرو کې پاره باندې به خبرې کوو.
په پیښور کې د افغانستان او په کابل کې د پاکستان د کنسلګریو تړل کېدو د دواړو هیوادونو خلکو په ځانګړې توګه افغانانو ته چې پاکستان ته د ګڼو اړتیاو له کبله ډیر تګ راتګ کوي زیاتې ستونزې جوړې کړې وي. په خاص ډول هغه افغان ناروغان چې په افغانستان کې د روغتیايي اسانتیاو د کموالي له کبله اړ دي پاکستان ته د درملنې لپاره سفر وکړي له ګڼو مشکلاتو سره مخ وو. همدارنګه د سوداګرو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت لپاره یې هم ستونزې سوا کړې وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان دفاع وزارت د وال ستریت جرنال د راپور په خبرګون کې وایي په افغانستان کې د داعش ډله کلکه ځپل شوې. وال ستریت جرنال امریکایي ورځپاڼې په یو تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې د داعش د خراسان څانګه تر ټولو ډیر جنګیالي لري او جدي ګواښ ګڼل کیږي. د افغانستان دفاع وزارت مسؤلین وایي په افغانستان کې دغه ډله ځپل شوې او د تیرو دوو کلونو په پرتله پکې کموالی راغلی. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
امریکایي ورځپاڼې وال ستریت جورنال په یو تازه راپور کې ویلي چې له عراق او سوریې وروسته په افغانستان کې د داعش د ډلې د خراسان څانګه یوه پیاوړې ډله پیژندل شوې ده. دغه ورځپاڼې د یوه امریکایي چارواکي له خولې ویلي چې په افغانستان کې دغه ډله یو جدي ګواښ ګڼل کیږي او تر ډېره حده ورسره د عراق او سوریې مالی ملاتړ کیږي. د افغانستان د دفاع وزارت د دغه راپور په خبرګون کې وایي چې په افغانستان کې دغه ډله شته او فعالیت هم لري، خو د دې هیواد په ختیځ کې د دوی پټنځایونه ځپل شوي او ګڼ شمېر جنګیالي امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال فواد امان ازادي راډیو ته وویل:
د شرق افغانستان مو دایښه کمش شکستان دی، دایښ د شرق افغانستان
د افغانستان په ختیځ کې مو د دایښ ملا ورما تکړه، دایښ په کېماتي وخوړه او مرچلې مورته ویجاړې کړې. سبانې د بزرې افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول، په سلګونو ووجل شول او یو شمېرې وو تښتیدل.
د دفاع وزارت د بیان مرستیال وای اوس په افغانستان کې د دغه ډلې فعالیتونه پټ دي، خو افغان ځواکونه به د هیواد په هر سیمه کې چې وي وځپي. بلخوا د پوځي چارو یو شمیر پوهان وای داعش ډله په راتلونکي کې یو جدي ګواښ ګڼل کېدای شي. د پوځي چارو له دغو پوهانو عتیق الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل: د داعش د ډلې یو شمیر غړي اوس هم د افغانستان په شمالي، ختیځو او لویدیځو برخو کې فعالیت کوي او په راتلونکي کې کېدای شي چې یو جدي ګواښ واوړي. خاغلی امرخیل وای دا احتمال هم شته چې د سولې له پروسې وروسته یو شمیر ناموافق طالبان له دغه ډلې سره یو ځای شي.
دا شان
ګونګوسی هم شته چې د طالبانو ځینو افراطي افرادو ویلي چې که د طالبانو ډله له افغان دولت او امریکا سره سوله وکړي دوی به له داعش سره یو ځای شي. مخکې هم لیدل شوي چې سپین بیرغونه په تور بدل شوي، خلکو هم ویلي او احتمال یې هم شته دی.
دا مرخیل په خبره د داعش د ډلې ځینې افراطي غړي له ننګرهار نه کونړ ولایت ته تښتېدلي دي. دا په داس حال کې ده چې د افغانستان امنیتي ځواکونو په وروستیو میاشتو کې افغان دولت ته په ختیځ ولایت ننګرهار کې د داعش د سلګونو غړو او د دوی د کورنیو د تسلیمېدو خبر ورکړ. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ما موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ورزو روزګان ته روزګان کې د ځوانانو د جذب د پولیسو لیکو ته زیات شوی دی. د روزګان ولایت امنیه قمندانۍ مسؤلین خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله اوس ځوانان ډیره لیوالتیا لري چې د پوځ لیکو ته ورجذب شي. پولیس هم چې زیاته قربانی ورکوي په دغه ولایت کې اوس ځوانان علاقمند دي چې د هغوی لیکو ته هم ورشي. شریف الله شرافت له روزګان په دې اړه رپورټ را لیږلی.
په ارزګان ولایت کې د زیات شمیر با تعلیم ځوانانو لیوالتیا د پوځ لیکو ته. رپیولا مراد چې د 12م ټولګي څخه تازه فارغ شوی، پر داسې مهال می د امنی کومندانۍ فانګړ کې ولیدل چې د 12م ټولګي سند او خپل د طبیعت د سکرای فلاس کې و، او د پولیسو د جلب او جذب د مرکز پلاټه کې و څو د پوځ فلیکو کې نوملیکنه وکړي. د دې سمې پوښتنه وکړه چې ولې غواړي د پوځ لیکو ته لاړ شي.
مکتب اخلاص خاطر روزگان خاطر خدمات
د رپیولا څخه تر څو قدم را تیرېدو مې یو بل ځوان د مرتضی په نوم هم ولیدلی چې پولیسو ته یې تلاشي ورکول او سندونه یې هم په لاس کې وه. د ازادي راډیو ته وویل چې ځکه غواړي د پولیسو لیکو ته راسي څو د پوځ لیکې د باتعلیمه کسانو له اړخه پر ځان بسیاسي.
نوې مرتضی دی دلته په دې موخه راغلي چې د افغانستان په سترمنه روزګان ولایت سترمنی چانس راغلي، په دې سترمنی په چانس کې سبتنام وکړو او خپل هیوادوال ته خدمت وکړو.
مخکې دې څه کاروبار کولی؟ اوس
مخکې مې مکتب وایي، د مکتب تر څنګ مې انګلیسي زده کړم کولی.
لامل یې څه و؟
غوښتل مې د افغانستان په نظام کې ځینې داسې دغسه افسران چې سم نه دي روزل شوي غواړو چې د خپل هیواد د نظام په تعلیم ته خلکو جوړ کړو. په نورو خلکو مې زغ دا دی چې د افغانستان نظام ته څه د ټولنې صالح خلک په لاس
ورکړي. جامعه را سالم بسازه.
دا بیا د ارزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری دی چې د امنیه قومندانۍ په انګړ کې تر 200 زیات هغه ځوانانو ته د افغان پوځ او د وطن د ساتنې په اړه خبرې کوي چې تازه غواړي د ملي پولیسو لیکو ته راسي او نوملیکنه وکړي. خنجری ازادي راډیو ته وویل چې دوی اونۍ وړاندې اعلان کړی و چې سل تنه ځوانانو ته اړتیا لري چې د ملي پولیسو په لیکو کې شامل کړي، خو نن ورځ تر 250 تنو زیات ځوانان چې له 12م ټولګي څخه هم فارغ دي ځانونه یې حاضر کړي څو د پولیسو په لیکو کې نوملیکنه وکړي.
در حالی که ما 100 نفر ضرورت داشتیم.
موږ د دوې اونۍ وړاندې اعلان کړی و چې سل تنه ځوانانو ته اړتیا لرو څو د پولیسو په لیکو کې جذب کړو، خو نن تاسې وګورئ هره ورځ تر 150 زیات ځوانان راځي چې غواړي د پولیسو په لیکو کې نوملیکنه وکړي. زه د ارزګان په ټولو کې د افغانستان پر نورو ځوانانو هم غږ کوم چې د پوځ لیکو ته راسي او د خپل وطن د ساتنې په برخه کې
ونډه واخلي.
په ارزګان ولایت کې پر داسې مهال د پوځ لیکو ته ځوانان راځي چې په دغه ولایت کې له تیرو څلورو کلونو راهیسې د جګړې ډګر تودي او هر ورځ هم د پولیسو قربانۍ په سترګو ویني. او د امنیه قمانداني د چارواکو په خبره تر دا مهاله زرګونه پوځیانو د وطن د ساتنې په هدف قرباني ورکړې ده. امنیه قمندان محمد خطاب خنجری زیاتوي چې د یادو ځوانانو په اړه به له مرکزي ادارې سره خبرې وکړي څو یادو ځوانانو ته په پلازمینه کابل او یا هم کندهار ولایت کې د روزنې په یو مرکز کې زمینه برابره کړي او وروسته به یې د پولیسو په لیکو کې ځای پر ځای کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ارزګان.
د خوست والی محمد حلیم فدایی وایي په خوست کې د کلدارو د چلند مخنیوي او د افغانیو د ترویج په برخه کې د دغه ولایت اوسیدونکو له ولایتي ادارې سره هر اړخیزه همکاري کړې. حلیم فدایی ازادي راډیو ته وویل اوسمهال په خوست ښار کې راکړه ورکړه ټوله په افغانیو ده. اجمل تورمان له ښاغلي فدایی سره خبرې کړې.
تر اوسه پورې د خوست له ښار نه تقریبا 100% نور افغاني باندې راکړه ورکړه کوي. دکاندارانو مشتریان په ولسوالیو کې هم په ځینو کې 90%، په ځینو کې 80%، په ځینو کې تر 95% پورې دا بریالۍ روان ده پروسه. او هغه چېرته چې وروسته پاتې یو دغه علت یوازې دا و چې موږ ته مایده پیسې نه وې رسېدلې، اوس کافي امدانن ورځ چې زل تاسو سره خبرې کوم موږ ته په کافي اندازه باندې د افغانستان بانک لوري مایده افغاني را ورسېدل نو ان شاء الله لدې سره به 100% مزل ټول خوست نه کلدار ورکا او افغاني رای جوړ
ولی سب کدار ته وای چې په دې برخه کې د ولس همکاري له تاسو سره څومره و
دا خو د ولس همکاري نه کینه و یولس میاستی کړی چې مختار ه جوړ کړلای چې ترهې اساسي بنسټونه آغاز موږ د ملي هویت ساتل ملي اقتصاد تقویه او دکانداران خصوصا په هغه مرحله کې کچیرته پاکستان تور لیست دی نو بیا چې دوی څومره ذخیره او زیرمې لري دوی ډیر لوی زیان ویني نو د دغه احتمالي خطر نه دی ژغورلو لپاره مو دغه طرح جوړ کړل په دې باندې مو ولس سره له هر قشر سره کار وکړو ذهنیت اماده او بالاخره دغه پروسې په عملي تطبیق کې ولس مدني ټولنو ژورنالیستانو علمای کرامو خویندو قومي مشرانو سپینګیرو هم په ممبر هم دفتر هم سنگر هم امنیتي ځواکونو هم ملکی معاملونو او هم نظامی معاملونو هم قضا او سرنوالی ټولو لمنګ سره په دې اړه باندې مرسته وکړله همکاري وکړله افغانستان بانک د افغانستان خصوصي بانکونو صرافانو اتحادیو هر ټول صنفونو په دې کې بشپړ مرسته کړې ده او هماغه و چې اوس په خوست کې انشاءالله نور به د تل دپاره افغاني باندې راکړه ورکړه کیږي ځکه چې نورو بهرنیو اسعارو باندې راکړه ورکړه دا د قانون خلاف ده او دا جرم ده.
جناب ولی صاحب راکړه ورکړه خو په افغانیو کیږي خو یې څومره کنټرول په دې برخه کې موجود دی چې یو شمیر خلک داسې شکایتونه او اندېښنې هم لري چې ګوندي په افغانیو باندې بیا پلور چې دی دا ګران کیږي مثلا دوی ته هغه توکي چې په افغانیو باندې دوی اخلي په ګران ور باندې د اټیوال لخوا خرڅول کیږي په دې برخه کې څومره کنټرول موجود دی؟
داسې راپورونه مکتم راځي زمونږ د یو سلووش کړي چې کوم د شکایتونو شمیره ده اکثره همدغه شکایتونه راځي موږ د دې لپاره په ټول خوست کې پټ ټیمونه چې هغوی خلک پیژني نه د مشتری په نوم باندې مو هغه ګمارلی دي هر چېرته چې موږ وګورو چې قیمتونه واقعا له همغه عادي حالت نه په لوی تفاوت باندې دوی اجناس پرلوري نو هغه فورا په دغه پر خلاف باندې عملی اقدام کیږي بیګاش په بتاسو د دلیوي چې موږ همدغه پټ ټیم د ګربوزو په سرک باندې یو دو پمپونو ته ورغلو چې هغه همدغه کار کولو ځای پر ځای باندې دوکانونه مهر لاک شول البته د نرخونو تعیین او ټاکل دا موږ نه کوو موږ کنټرولو چې وګورو چې ولس زیان وانړی نور خو آزاد بازار دی راکړه ورکړه به په افغانیو کېږي او نرخونه به د بازار د عرف مطابق او هېڅوک نشي کولی چې د مروجه نرخونو نه په لوړه بیه باندې په مشتریانو باندې اجناس وپلوري.
د خوست له والی حلیم فدای سره مو د ازادي راډیو ځانګړې مرکه اورېده هغه د افغانیو د ترویج په اړه باندې خبرې وکړې.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له عصمت ساروان اورو.
امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال د افغانستان د جنگ او سولې په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې لولو د طالبانو د مشرتابه شورا د یوې ونې په مخاله اوربند سره موافقه کړې ده. دا هغه څه دي چې د لیکوال په باور راتلونکي میاشت د امریکا او طالبانو ترمنځ شایي موافقې ته لار هوار کړي. د دې لیکنې په دوام کې راغلي د طالبانو د کوټي شورا په دې ښار کې د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې له موقت اوربند سره سلا کړې ده. تر دې وړاندې د افغانستان حکومت او امریکا په زلونو له طالبانو څخه د اوربند غوښتنه کړې ده. د تېرې جمعې په ورځ هم د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش وویل که طالبان اوربند وکړي د افغانستان حکومت هم تیار دی چې اوربند وکړي. وال سټریټ ژورنال ورسپانې د یو وطن د څرګندونو پر اساس چې په دې راپور کې هغه د طالبانو یو مهم غړی بللی او د طالبانو د کوټې په غونډه کې ګډون درلود ویلي چې دې ډلې له موقت اوربند سره موافقه کړې ده. تر اوسه پورې طالبانو رسما په دې اړه څرګندونې نه دي کړې او د دې ډلې د قطر دفتر په دې باب د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. څو امریکایي ورسپانو په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستې د وسلوالو طالبانو د وړمې شپې د حملې خبر خپور کړی دی چې په لړ کې لس سرتیري ووژل شول. دیفنس پوست او واشنگټن پوست ورسپانو ته دا موضوع له دې کبله د پام وړ ښکاره شوې چې طالبانو په سنګین ولسوالۍ کې پر دې پوستې د حملې لپاره تونل یا سمڅه کیندلې وه. دواړو ورسپانو د افغان چارواکو په قول لیکلي چې د برید په مهال په پوسته کې اتلس سرتیري میشتول چې لس یې ووژل شول، څلور ټپیان شول او څلور نورو د ورسپانو د لیکنې پر اساس په زړورتیا طالبان په شا وتمول. د هلمند والی ویندوی عمر ځواک ویلي چې لس سرتیري د پوستې په منځ کې د یوې زورورې چاودنې په نتیجه کې ووژل شول. د تیرو کلونو په ژمو کې د طالبانو حمله هم سړی دي، خو په ځانګړي ډول لکه چې نړیوال محارب ځواکونه له افغانستانه وتلي، طالبان د دوبی په شان په ژمي هم حملو ته دوام ورکوي.
د ایران، روسیا او چین ترمنځ ګډ پوځي تمرینات د جمعې په ورځ له چابهار بندر څخه په عمان سمندرګي او هند سمندر کې پیل شوي. د درې واړو هیوادونو ترمنځ په دې کچه پراخ ګډ پوځي تمرینونه کمساري ګڼل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او امریکا ترمنځ اړیکو کې ترنګلتیا لا هم دوام لري. اجمل اند او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې د تهران او واشنگټن ترمنځ ترنګلتیا دوام لري، د چین او روسیا سره د ایران د سمندري ځواکونو د شریکو پوځي تمریناتو نن دریم ورسته. دا ګډ تمرینونه د ډسمبر په 20مه نیټه د هند په سمندر او د عمان په خلیج کې پیل شوي او د دوشنبه تر ورځې به دوام وکړي. دا همغږي په چارو کې د ایران د پوځ مرستیال امیر البحر حبیب الله سیاری پرون وویل له روسیا او چین سره به د دې هیواد ګډ پوځي تمرینات په راتلونکي کې هم دوام وکړي، ځکه د په وینا دا ډول پوځینه مانورۍ د هند سمندر په شمال کې د ایران پوځي وړتیاوې زیاتوي. د ایران د پوځي چارو یو ترکیه میشتي څېړونکي اقایی جبانی حسین د ایران، روسی او چین ترمنځ د شریکو پوځي عملیاتو ته په اشاره د ازادي راډیو پردا څنګه ته وویل:
از نظر وسعت پوشش و از نظر اینکه
خغلی اقایی وایي د تمریناتو د پوخخ د پراختیا له نظره دا چې د هند سمندر او عمان سمندرګي ترمنځ ول لزر کیلومتر مربع سیمه د دې تمرینونو تر پوخخ لاندې ده او دا چې ایران، روسیا او چین پکې ګډون لري، نو د ایران او امریکا ترمنځ روانې ترنګلتیا ته په پام دا یو کم سابقه ده. دا تمرینونه د ایران په جنوب ختیځ کې پاکستان ته نږدې د عمان د سمندرګي له چابهار بندر پیل شوی. د ایران دولتي تلویزیون د دې هیواد د سمندري ځواکونو د قومندان حسین خانزادی لخلي ویلي چې دا تمرینونه د سمندري لارو د امنیت د ټینګښت لپاره ډیر مهم دي. روسي دا شریک پوځي تمرینات د سمندري همکاري یو بیساري بیلګه بللي. د چین د دفاع وزارت وایاند وو کیان د پنځشنبه په ورځ د دې شریکو پوځي تمرینونو په اړه وویل دا شریک تمرینونه به د دې درې هیوادونو د سمندري ځواکونو ترمنځ همغږي، همکاري او اړیکې پیاوړي کړي. دا خغلی کیان پوینا د شینینګ په نوم د چین د توغندیو ضد رهبری شوی سیستم به هم په دې پوځي تمرینونو کې وکارول شي. ایران د روسیې او چین سره د ګډ سمندري پوځي تمرینات په داسې حال کې کوي چې امریکا او ایران ترمنځ ترنګلتیا دوام لري او د فارس په خلیج کې له یو لړ بریدونو وروسته چې امریکا او متحدانو یې پړه پر ایران واچوله، امریکا په دې سیمه کې د سمندري امنیت د ټینګښت ماموریت پر غاړه اخیستی. ایران په فارس خلیج کې بریدونو کې لاس لرل رد کړي. د فرانسې په مشرۍ د یو شمېر اروپایي هیوادونو سمندري ځواکونه هم په سیمه کې د سوداګرۍ او ترانزیت د امنیت په خوندیتوب کې رول لري. توکیو هم د ډسمبر په 26مه نیټه د جاپاني بیړیو د خوندیتوب په خاطر سیمې ته د جنگي بیړیو او همدارنګه پوځي الوتکو استول تصویب کړل.
Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu peshu khabrawi.
ازادي رادیو ته غواګست د ازادي رادیو پروګرامونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې په ژوندۍ توګه هم اوریدل شي. وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې کېږي. د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لاندو خبرونو ته پام وکړئ.